درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په دې خبرونه کې موږ د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې تر هغې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخې د دې سات خبرونه ته په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وشل شوي. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډیا د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکشي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهې ابریشم د فرهنګي مرکز مشري فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی
فوزی اوایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې په تیلې چې په لاره به درنو باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا رپورټونه لمخې په سالنګ کې د پنځم به تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پراته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم وخت چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې 1492 کال د جدي مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالي کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالي کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې شاوخوا 30 میلیارد افغاني زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدي د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې عوایدو د سرچینو په اړه ویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورني تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. د عراق پوست په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومترۍ کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 2 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 3 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځله اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسه، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیونه اوري خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونې لومړنی ریپورټ راخلو. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راولي. خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر زیاته کړې چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله ناخوښي څرګنده کړه چې پکې 2 کسان دغه برید کې وژل شوي وو او لسګونه نور ملکیان ټپیان شوي وو. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبره تایید کړې، خو دا چې د علت په اړه یې څه ویلي کنه، د طالب لوري عکس العمل به د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د 9 پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له 2 ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د 4 شنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د 8 پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او 12 نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وای د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مذاکرات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي چې د سولې د مذاکراتو پر نتیجو هم باور کمزورې کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان واحد نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړي.
د شقاق یا دغه تحصیلتیا رامنځته شوې ده، او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم، چې مونږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بنده شي او روسیه هم طالبان په جګړې باندې تاکید وکړي. ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مذاکرات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نه ږدي، یوازینۍ علت یې دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي، نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله. اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلی دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې یادونه وکړه، هغه ډله چې د هغوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او داسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل حساب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت، حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې. ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی و امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملا هیبه صلاح دوی ته صلاحیت ورکړی دي چې هره پرېکړه کوي نو هغه به هغوی بالاخره عملي کېږي. به ولې دغه نوې پېښه چې وشوه او د دې نه وروسته دولس ساعته طالبانو په دې باندې غبرګون نه وښودله، دولس ساعته وروسته د دې اعلامیه خپره کړه چې دوی په پروګرام هوایي ډګر باندې په نظامي مرکز باندې برید کړی ده او دا مسؤلیت دوی نه وي. یعنی دغه هم هغه څه وو چې ښکاري چې طالبانو ترمنځ دولس ساعته ممکن د طالب رهبرانو ترمنځ په دې باندې جنجال دی، بحثونه به روان وو چې څنګه دا مسؤلیت وخت او قوانین خو بالاخره دې اعلامیې خپره کړه. نو دا هغه څه دي چې یعنی ښکاري له شواهدو نه ښکاري او له دې نه مخکې ما چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، داسې راپورونه وو چې د ملا هیبت الله د ډلې ځینو استازو له افغانو حکومت استازو سره په دوبۍ کې نه کړې وه، هغوی خپل نارضایتي ښودلې وه، له دې روان دي ده هغوی فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشي ته شوي دي او ملا برادر هر څه رکړي دي سر کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته چې میرانشاه شورا ده، د کوټه شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناک افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کیدای شي د خطر دفتر پرې ډېر تاثیر ونه لري او څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري خوان رحمتي هلته مدیریت ترلاسه کوي نو دغه ډول بریدونه چې ده دغه ډول
بله سمو صاحب نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یوه ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بله خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي نو که چیرې دغه سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربان توافق ته وهم رسیږي د هغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیاوړی دی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هیله لرو چې داسې نه شي. طالبان چې یو لاس کې یو واحد هغه وي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، دا څنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس وي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، نو دا پروسه هغومره ساده کېږي.
دوستانو، نظیم سمون د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو سره د هغه اندېښنو په اړه مرکه واوریده چې د ملي امنیت شورا په وروستیو کې څرګندې کړې وای طالبان د سولې په اړه خپلو کې یو واحد نظر نه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کو، راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کې.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانی مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خی لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانی په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د ورسپانی په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې لمخې د 1990 کال د ولسمشری ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خنډ جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې دی تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ویبلې غنې پاوري دوستا سي هر کله کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوي سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د هغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په ځپاړه کې لنډه کیسه خپړه اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرون اورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداری کړي دا، من په قدم قدم د یار سره یاری کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینې او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینې بې برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تېر اونۍ ناپیژاندو وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. یوسف خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فاصلے لم چڑ گتار لم چت مند فاصلے.
افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعه د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلیو چې دومره شاعري کړې کې چیرې راغونډې کړي د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي. خو ویلی چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا تے نندارے تو دری سادی دنتا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچے چھنے تو دری.
د ښاغلي افکار زیات شعرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهورو سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننې غنه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یو لس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون، د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انستیتوت کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودي او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکو او ژبو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمي کالیزی په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د دسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیل لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقاله او ویناوی وورولي. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبی پیغام راستولیو چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نور ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې علمي سټه چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانی وشي. د دوی تنها یادونه او یادتا پر باس کول با کافی نوی بلکې د دوی لار اختیار ول د دوی په پل باندې پل کې خود او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پریخي دي هغه لا غني کول او د دې څخه لا ګټه خستل دغه باز موږ تاسو د مهمو اهداف څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون رستیل صدیقرام شمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب مرحوم پوهان صاحب د نړیوال مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس او اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. د ده خدمات او د ده هغه کړنې چې په خپل دغه با ارزښته ژوند کې کړې دي دا د یاده د ویستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب 500 ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیاره وو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل، په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد تمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1298 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډری ډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ د سینوش کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو، د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیل برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیل برخو پورې د دې د بیا حد اقل که چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوچلي ګامونه اخلو، او ان شاء الله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس تاسو د سینما خبره وکړله، پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما منګ په دغه برخې لپاره ارتیا لرو، که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقول او د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاع د کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما په اند باندې چې دا اوس ما کتلی دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل. زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ به په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومنو.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې
سسغوختنې کړي څو نوې مدیریتونه مونږ غوښتي چې هم پکې د موسیقي مدیریت دی د تیاتر مدیریت دی په دې کې ما د ګالری او خاصه برخه د موزیم دی په دې کې د رسنۍ او د ارزونې مدیریت دی په دې کې مو بیلابیلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشې لرو د هغې لپاره مونږ غوښتنه کړي او دا به ترېنه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري، دغې برخې ته مو پام شته؟
کله چې اطلاعات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې دپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو، دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم. موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ کې موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغې کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې پراتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نوم یې ورسپانه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
اوبیت صاحب، زه یو څه یادونه تاسو ته وکړم چې دغه اخبار واقعا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تعداد دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې او بې نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوو. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره دا مطلق قلف دی، د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نو وروسته دا بستونه نه دی ډک شوی. اوس ما دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړو، عملی کار کوو، د دغه بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروسه هم کړی. ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راتقوی کوو، او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
وو د دې لپاره حتما موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتواري غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړو، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
منګ هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولې چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زمونږ د پانی مینوال، د کلتور مینوال، زمونږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ټوریزم کیږي چې په ورس کې حد اقل مونږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر او هغه مونږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویب سایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویب سایټ هغه تحرکات او پروسه چې څه مونږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عملا کار وکړو، یو ښه ویب سایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ورآخوا باید مونږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اطلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم را سره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ، د هغوی پانتون د رهبرۍ نه مننه، مونږ سره یې په دغه برخه کې لاس راکړی. په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ په کې، یعنی بېلابېلې برخې په دې کې دخیلې. او یو غټ اطلس مونږ په لنډ راتلونکي کې خو نشم ویلی، خو انشاءالله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د مملي باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا څلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و، او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیارغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا غو د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پښتنه وکړه چې کوم برخو کې زمونږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې مونږ ستونزې لرو. زه خپل باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوی عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره مونږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې منګ د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کول شي په لن وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. د دې ونې دي تاریخي اغزنی وچې شوې دي، بازي بادونو ماتې کړي دي، د هغه دوباره رغون لپاره موږ له بیلابېلو ادارو همکاري غواړو. ان شاء الله دا برغو.
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او که مو نوی لیدلی نو د دغه سیمې د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمې ته ولې چندول وایي. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوي او د دغه سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان په زړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسانی چې د اسواکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اسواکرو مخته چې جنگ ته زی، اوس لکه چې وای کتی کشف ټول اسواکرو مخ کې چې زی کشف ته وای. کنه تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چندولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابن سینا نه شروع شوی دی، کابل سیند چې دی نیولو تر چوکا پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته زید د بالا قلا او بالا کو د چندول همدا اوس هم چې بالا کو نو میگی د چندولو همدا دی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو دماغ ازای که کاکا ایساق نومیده در کاکاگانی او چه دیر د خلق و پامنس که دیر د شورلت درنوده د صداقت د ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرا چه د چینداول اصلی و سین که د دولت لول رتبه مامورین و پا چینداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره د نور ولایت و کسان هم میشت و د کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری د چینداولو د پخانه و کرونو پاکلا وین؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند از زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاس شي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی وول سکال در ترغله موږ دا خو لا نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپت روز بل ژوندګي کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عادي ژوندګي دا موږ د پاره بس بچي د مرتغه چندول اسو پاس لیر نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته مونږ یو دوره وو دا ډېر په مونږه خلګي مونږ دلته مثال طالبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر ښه په مونږ لګي له غږ نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندولو سند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دغه هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي را لدغه په خو خیتونه د ډیر کلاک شای دا ډیر ښه شای دا یو په بل کټ کې لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبسي بلې ترور کې خوره کې مالګ نه لدم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یا غام سوال غنه خبر دا غام سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلق خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېره خوشحالي وه یعنی د چندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي وه دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دکانداری کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش ته وکړي
کله راته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به اول بیا بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شاري کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوي سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه اوس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
هغه پخوانی او پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکۍ درلوده. دا کړکۍ به د کونړ د ارچې سره جوړې کړي وي. ښه نقش نگار سوي به دا په دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم. داسې غریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا اوه درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سنج کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د خلکو دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاسو خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتور، خلک ډیر با فرهنګ، خلک او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډیر مشهوري وي. نوري خبري به هم له خاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوريدي او
چنداول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایو چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازارانو، یو د بافندګانو او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې چې ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چیندولی شالو؟
والا هم دا وسم د لونګی چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګدی خو په خوای ډیر با شهرت وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینته یو چبلی وې د چبلی هغه د چیندولی دی و هم د دې قیمت ستودي ماته وې چې $100.
په ودونو کې به بیا خلکو وایي چې ناوې ته چنداولي شال
راغی. او ځینې کسان دا وایي کاکره ویبي چې لونګي چنداولي زده. کوم ښځه وایي دا خو د مامزایانو دی، د دای خو د پیسدارانو دی، د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې چولې دي. دا خو ډیره مشهوره و، ډیره ښه. اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چنداولي شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدار ته وایي چې چنداولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خوانی خلق اوس نسته دي. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دي ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی فرقمشر او دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه لرو. پنننی پانه کې به د ژوندانه دی یو بل رنگ پاړه کې سو. زموږ همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه خپړ وړاندې کوي.
زر پاڼه
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دی پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ تر خپل لاس تیر کړ. کله چې دغه سپ نوکراغو کړې و چې ولاړه، هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ. ور سره سترګې په سترګو سو. پیشو سره ور وستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل، له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه؟ په هغه ورځ چې مینه بوشیڅه ته یوړې ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلی د دې غونډې نوې چې ما هیر کړې. د وتکاله بوتلې بل ګلاس ډک کړ. لغټ غړپ سره یې چاغې غومبري وخوځېدې را وخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخریده ده پرې غوټه کړه. په یوه لاس یې تر ملا ونیوله بهر یې واچوله. ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل. ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو. پیاله د میز له سره ولوېده. ټنګ ټونګ یې سو. هرمان سر پر میز ولګاوه. سا یې ډوبه ډوبه سوه. سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه. میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شوېدل.
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار د شیعه پښتنو لړلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا منګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل منګ د جانان هر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواک نہ مزاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواک نہ مزاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پسر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پسر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا پو سرددار چ سرونا او شندل پمینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا او پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې مخپلو وینو مو د مینې آبیاری کړي دا د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو مخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړي دا او دلتا دلت پہ ہر کال راوری دبارو دو لمبے دلت پہ ہر کال راوری دبارو دو لمبے منگ دے کلی نہ دتلو تیاری کرے دا او افگارا زکد ہر گل پر جے دو خپیو افگارا زکد ہر گل پر جے دو خپیو دے چمن سر خو منگ دے رخواری کرے دا مہربانی خوشحال ہو پدے باندے اجازت واڑو
سلدِ خندل پو مینا اس رفن کار ماتوا زڑم تاپ غم لری ظلم پما ظلم پما خوار ماتوا سلدِ خندل پو مینا اس رفن سلدے سنکل کو مینار
زرکوارا زامر کیا